سلامونه د آزادې رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل به د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه واورئ. پاکستان وایي چې له افغانستان سره اوربند تر اوسه ټینګ دی، ځکه د کابل له لوري ډاډ ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې اوربند پر ځای دی، خو اسلام آباد به هر راز پارونو ته ځواب ورکړي. اندرابي زیاته کړه چې کابل په دې برخه کې دوی ته اطمینان ورکړی دی. په عین حال کې ترکیه ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل چې د افغان طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه دا وه چې د بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیلوي. دواړه لوري په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیه دولتي ټلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټکنۍ کېدو پړه پر هغه څه چې د پاکستاني لوري غیر عملی غوښتنې بللې دي اچولې ده. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې د پاکستان غوښتنې کومې وي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې وویل چې د مهمو لارو په تیره د تورخام او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شامل دي د سړک په غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. پوروسته یو ورځو کې لک تر لګه درې ماشومان او یو ښځه د دغه شرایطو له کبله مړه شوې دي. شکیب ادعا کړي چې په ځینو سیمو په تیره په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو تر ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې نه میاشتې مخکې په یو برید کې دوه کسان چې یو یې کوچنی ماشوم و وژل. د پیښې هغه مهال د جرمني خلک حیران کړي وو. د څارنوالانو په وینا د افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیز په اشافنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم و وژل. او د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی دی. او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین حال کې په بل سرحدي کلي عدیسه کې یو مذهبي مرکز د اسرایلو په برید کې ویجاړ شوی چې د پیښې د لبنان د چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دی چې دا عملیات د حزب الله ډلې د مرکزونو پر ضد ترسره شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیره ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي. که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري. او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتې ده. دې مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. خو د انټیګریشن یا د ادغام مسله یوازې په دې پورې نه خلاصه کیږي. دا شنن کې یو شمیر نور مسائل هم یادوي او د هلارې او مخنیوي لپاره بیلا بیل وړاندیزونه لري وړاندې کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي چې له کبله یې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې هم اقدام کړی دی. هم دا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپای ټولنې د استازو په ګډون یو غونډه هم روانه ده. په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځای خبرونې ته بلل شوي دي. د خبرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
پا دیر مشکل سره پا وگیمونو پا دیر سخت و لارو تردیزه راخنو.
7 سال میشه که جرمنی آمدیم، با ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په 13 جولای میاشت کې په 2 چارټر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو، په 2 چارټر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د هیواد اکتوبر 1 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و، د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و، او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامع اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا خزي معمولا ډیر مهرباني ټک برخورد کوي ځکه پیری در دي چې دوی دی مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه بیسو استفاده کوي او داسې پیږي چې کله جنسي تیری هم په خزو باندې وشي او یا دا چې جنسي زورونه وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوش په غونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي موسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری اژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنی ځای او کار زمينه برابر شي. د ژبې زده کړه او فرهنگی کریتو پیوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې ورستنو څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول شي.
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
پر اپور کې مرکه شوی ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10 تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشي کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیت او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او لدې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورځو دا بس پیلول کڅ څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې د افغان جرنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همدارس انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خرغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لوی غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لمړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړئ چې دا د افغانانو لکوم د ژوند لکوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټولو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکی ته اشاره کړې ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر ښار کې دی، دا د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی دپاره دوی ته څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم شي، او د مدغم کېدو لپاره یې څه کول پکار دی. دوی بېلابېلې لارې چارې لټوي او د هغې لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي، تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان له بېلابېلو معلوماتو څخه برخمن اوسي تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چې هم رامنځته کېږي لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بېلابېل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بېلابېلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او په خپل له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
او دوی سره عموما د کډوال سازمانونه چې دی هغه بیلابیل یو غونډې په مختلفو ایالتونو کې په جرمنی کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوال سازمانونه په ټول اروپا کې چې ډیره برخه په جرمنی کې دی، دوی بیلابیل غونډې جوړوي، د کډوال راغواړي او لغوي سره ناستې کوي. عموما هغه ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره ترڅنګ د کار، د دوی لپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکټیکوم یا د لنډمهاله زده کړې په برخه کې بیلابیل پروګرامونه وړاندې کوي. په داسې حالت کې دغه کډوال چې دی اکثریت هر ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بیلابیل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د ټلیفون له لارې هغوی خبروي، هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راغئ. دوی راځي دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي چې په دې کې بیلابیل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون شهر کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان کې په دې برخه کې کار کوي. موږ تقریبا تر پنځوسو زیات پروګرامونه دغسې جوړ کړي او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي او دوی دلته کښېنستلي دي، بېلابېلې بحث کړی دی د ځینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپل د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بېلابېل ځایونو ته معرفي کړي. مثلا د دوی لپاره د سي وي ترتیب، د دوی لپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښوولي او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي او چې ډېر کار سوی. واقعا هم ډېر خلک په دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کړي. کله ناکله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدي صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زه لرم، بیا ورځو انجینیر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکړو، له انجینیر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا 2000 کزما سم په یاد وی تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوی دي هغه افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوی دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شتک ته د اشاره وکړه. واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هېوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېره میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغه کې سوریه، ترکیې او ځینو نورو هېوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل وو چې دغه کسانو چې هغه لست یعنې خپور شوی وو چې په هغوی کې د سوریې کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود. ورپسې د نورو هېوادونو او څلورم او ایله پنځم هېواد هم افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وه. ولې دغه جرمونه رامنځته کېږي؟ علتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت همدا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هېواد دغه دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله او کله نا کله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته سته، یعنې بیوروکراسي ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېری سختې ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ورپیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مطرم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار سي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه وي. هغه کسان چې لا اوس هم یا ځینې کسان په ناقانون توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیسې د غوښتنه کوم چې هېڅکله دغه لاره مه خوښوئ. دا ستاسې د ژوند هغه اخري هغه حد دی چې بالاخره تاسې دومره ستومانه کړي چې دلته راسئ، ستاسو څخه یو جرم ترسره شي، یا مو بېرته خپل هېواد ته ډیپورټ کړي، او یا هم تاسې دلته عمرې قید شئ، یا همداسې یو سزا درته درکول شي چې تاسې هېڅکله په اروپایي هېوادونو ته بیا راتګ نه شئ کولی. نو لویه ستونزه دا ده چې د ولی دغه ستونزې رامنځته کېږي چې دوی صحیح نه وي مدغم شوي نه وي او هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل شوي چې تاسې شلمه ورځ تاسې اروپایي هېواد ته لېږل کېږي او همالته به یاست خو له دوی خبر نه یې چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزدونه کوي ان په ځنګلونو کې مثلا په سندونو کې موږ تاسو ولیدل چې ډېری افغانان په سندونو کې اوبو وړل او مرس والا یعنې دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبرانو له لورې دوی ته ورکول کېږي او بالاخره دوی چې دلته راسي دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم دلته باید زه زده کړه کړم او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم او دغه څخه وروسته کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته پیسې ولېږم خو دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې او دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدی صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واوریدل زاهدی صاحب په جرمنی کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې سالته د کډوالو سازمان لری افغان ټپ الته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دی وضعیت څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته او د حضرت رضی الله عنه دن کته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
مرحبا لکه څنګه چې زاهدی صاحب یادونه وکړه په جرمنی کې ډیر خبرونه د افغان د افغانانو خصوصا بلخص د افغانانو رامخ کې شوې دي چې په ډیرو قضیو کې ښکېل و دوی متاسفانه په بلجیک کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د ورستۍ قضیې متاسفانه زده دي یوا میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وا چې وا افغان درې کاسه په چاکو باندې ووژل متاسفانه او دغې نه وړاندې هم دا څه ځنې جنایي پېښې رامنځته شولې د چې لتونه یې څه دي بیلابیل لتونه لري ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړه هماغه لتونه یې کېدلی شي ولی دموږ په بلجیم کې یعنې دموږ د اړخنه موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ترام په برخه کې د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او سا شي د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو او د دوی سره د افغانانو سره د ډیرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو د غیر ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د مات نظر نه او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي معلومات د هغې ځای نه ونه لري او یو څه تفاهم موجود وي یعنی نه په هوای موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپل هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ په هوای رامنځته کړو او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام دپاره لاره هواره کړو او په دې برخه کې زموږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب به وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمنی، بلجیم، فرانسا، شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت د افغانانو څومره دی؟ موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاترین شمار دی افغان کډوالو په جرمنی کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بله خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتمه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت کوی چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده، حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې حتی په گاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي دوی په خپل او یا اوري د غو په باب د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو ته ستاسو دغه ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی؟ مونګوینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونګوینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې البته په امریکا کې هم شته خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې البته محلي لباسونه خو نه دي دی افغانستان خو ډیر منلي او خل لباسونه دي مګر د زورورو په لباسونو کې د نظامی لباسونو کې دا برګه پرانګي چې اکثرا د ځنګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځنګړي دي په دې لباسونو کې دوی په خارونو په بازارونو کې ګرځي عجیب غریب حرکت کوي او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسیدلې دي مخصوصا په غوایلو کې زنو نه پیغام چې اوس په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا په وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفاً او ریډونکو ته وایاس چې له دوی سره څوک کار کوي څنګه ورته تشریح کوي ځکه اکثره بې سواد ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پويږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واخانه دغه یو سنس او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی دا خپل باندې ځینې سنس هم را پیدا کوي او کوم ازادۍ چې دلته موجود دي د غنا غلط تعبیر هم کیږي لکه څنګه چې تاسو وویل د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دین ځنې غلط تعبیر رامنځته کیږي او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې راځي کوي چې نور ملتونو په مخ کې او په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کیږي چې دا په دې وروستۍ ورځو کې همدا اوس همدې اونۍ کې له تېره اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کیږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي. یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمانه حساب کړي هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکیل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکیل کیږي دوی افغانستان ته ډیپورت کړي ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پکیږي او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کیږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي هغه د خلکو نه خوښیږي هغه د ټولنې نه خوښیږي ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپل خلک ولې بیا هم موږ دا کیدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو البته د مثبت اړخونه ورته وګورو دې شمېر کم دی د دې هغه شمېر افغانانو ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو افغانان بهرنیان دي نو ډېر سترګې موږ ته راوړي او ډېر موږ په نښه کېږو که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ځکه راوړي چې موږ بهرنیان یو نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مخه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کېږي او خلک ممکن د هغې په اړه باندې بد نظر پیدا کوي او احساس وکړي.
بشیر صاحب یو بل خبرم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکوم چې په بلجیم کې او بیا به وروسته زاهدی صاحب د جرمنی یا د نورې اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم کور سره وی مخ سره به شریک کی خلق څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړی وکړي ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي ل خپل مایندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه داوي چې زدم تاسو پیسې را لګم دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره تر پاتې کیږي ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدې باندې درس وایي؟
البته عمومي شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په دوه سنه وختو کې مې وړاندې نه پوهېږم ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دوی اکثره چې زه د خبر لرم حتی افغان کفسته چې دوی مسیف کوي او پیغام استوي او بل د تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي یعنی دوی په مستقیم ډول د افغان کفس څخه هم د پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ ته په هغې ځای کې په دې باندې دوی بحث کوي اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي چې دوی
زده کړې وکړي او مسلکي زده کړې وکړي او ما هم دا پوښتنه کوله چې یوازې د حرفوي حرفو یا د مسلکونو زده کړه کوي ک لوړې زده کړې هم کوي یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یو حرفه زده کی او ک دې ته دوی ورزي چې په هنتونو وای بیا لایسنس واخلي او بیا ورسته لغنه ماسترې او پی ایچ ډی او دې او توړاندې لاړ شي
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راغلي دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودې او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده بلجیم ته اکثر ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د 18 کلونو نه ټیټ ته یا په اکثریت کې د 10 کلونو نه ټیټ ته نو دوی د دې ترڅنګ چې سره زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو په برخه کې موږ په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړ زده کړې کړې دي کوشش یې کړی پوهنتون ووایي حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړو نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستوي بله مستوي وکړي یا اړوند برخه کې نور هم باندې لوړ شي داسې کسان هم موږ ډېر لرو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمنی کې زده کړو تلیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لګي څومره دی تناسب یې
تکلیف به یو مخکې چې تاسو دا نو وکړل د کسانو د شمیرې په اړه باندې جرمني کې تقریبا د مال شاوخه تلول لکه 2000 لپاره د دسمبر تر 2023 کال پورې دلته اوسېدل چې د افغانان دي او له دوی څخه د جرمني حکومت چوغاړي دوی ځینې ډیپورټ شاوخه 1500 کسان دي چې د په جرمنو کې شکیل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی قانون کلن رئیس دول توسیدل د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسې کې شاوخه یو نقصل ویزره اته سعودیش کسان دي او دغه سي نیدرلند او سویډن او مثلا کاناډا د ځینی نور هیوادونو چې دي لکه ناروی د سویټزرلند دي یا ایتالیا د دغه هیوادونو په تناسب تایان د امریکا په تناسب تقریبا ډیر افغانان دلته اوسوسیږي نو دوی ځخې ډیری غواړي
چدلته اوس لوړې زده کړې مخکې لري چې د زده کړو مخکې لري چې د زده کړو مسلې ته ځواب راکې چې اوس پام دې مسله کې یو دیو کې دا څلور لکاو څو څلوخ زره چې تاسو یاد کړل په دیو کې د ټولو نسلونو کډوال شامل دي او که هغه چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي یعنی وګړتوب تر لاسه کړی هغه له دینه جلا دي
هغه نه دی شامل. دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پورې پاسپورت نه دی اخیستی. له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر 20,000 پورې یا تر 15,000 پورې کسان پورې پاسپورټ اخیستی، چې دلته دوی شاوخوا 500,000 کسان، یعنی 15,000,000 کسان دا د افغان وګړي دی چې په المان کې دلته اوسېږي، چې د هغوی څخه 15,000 تر 20,000 پورې کسانو پاسپورټ اخیستی. هغه د کلونو کلونو راهیسې دلته اوسېدل او دغه وروستیو کلونو کې چې دا نور کسان راغلي، مثلا هغوی تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخیستي. دا 2,000 شل کسان چې دي، یا دغه کسان چې دي تر اوسه پورې پاسپورټ نه لري، یا بې راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه د فیصدۍ په تناسب مثلا 3-5% د دوی پاسپورټونه اخلي. دا پروسه کرار کرار ده، یعنی دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي، دوی دلته لکه جرمنی سي، یعنی هغه به په د بهرنیو وګړو کې نه حساب کیږي. یو شی چې ډېر مهم دی، دغه د زده کړو برخه تاسو یادونه وکړه، تکر صاحب دلته افغانان ډیر کوشش کوي چې زده کړه وکړي، او دوی غوښتنه هم دا ده چې دوی د پاره د لوړ زده کړو زمینه برابره شي، دوی ته د لنډمهاله زده کړې ورکول شي، او دوی سره تر څنګ دوی د کار بازار لپاره داسې جوړ شي چې دوی تر څو پرې وکولی شي کار وکول شي. ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کیږي، هغه ځینې شرایط لري، باید شرایط دلته پوره کړل شي. اوله دا ده چې دوی باید د بی این سی یا د بی یو ژبې سند واخلي، د ژبې، او د هغې سره تر څنګ وروسته باید دوی لیبن اند دوتشلند، یعنی په جرمني کې د اوسېدنې یو قانون، یو ازموینه ورته ورکړي چې تر څو پورې دوی کامیاب شي. دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي، او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته، او هغوی ته ورته ووایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړه بله ژبه زده کوم. زموږ افغانان اکثریت ځینې کسان چې دلته راغلي، هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته د زه عاجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم، یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا، یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم، یا یو سیکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم. ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه 15 یا 6 کار وکړم، اوسېږم، له 6 څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم. خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي، ځکه چې هغه چا چې لوستې ځوانان دي، هغوی دلته کولای شي چې د B2 یعنی بی سوایبر ته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي، د سی این سند واخلي، او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي، ان تر دکتورا تر کچه پورې ځینې کسان هم کولای شي دلته کار وکړي. زه
د بی یو او B2 چې تاسو یادونه کوي، دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي، دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی.
او دا فیصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ ته چې وایو چې زه څنګه کولی شم چې خبرې وکم مثلا، یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه پورې باید دوی خبرې وکولای شي، پوسی خپل مشکلات حل کړي، ډاکټر ته ولاړ شي مثلا، په ټولنه کې د دولت د ځینو کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولای شي. بی دوه کچه چې ده، هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی پوهنتون د پاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي، باید د بی دوه تر کچه پورې باندې ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده، او دوی دلته کولای شي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاصي. که چیرې دوی غواړي په استاذي وکړي، زه دا اوس دلته د نوي افغانانو کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ استاذ افغانان، هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په 2 کې شونې ده، او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په 2 کې ان تر 2.5 پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي. وروسته دا اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو افغانان درښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي، دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول سږ کال، ډېری افغانانو ودریدل انتخاباتو کې او غوی د کډوال د شورا سازمانونو ته لار پیدا کړ چې دا یو ډیر ښه مثبت ګام وو. همدغه افغانان ډیر ولاړل د ډیرو ټولنو څخه، یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان آر بي ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي، د دې څخه تقریبا تر 200 افغانانو پورې په بیلابیلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیاب شول. او دا کسان هم له تیرو دری کلون رئیس یا څلور کلون رئیس دلته المان ته راغلی دي او هغوی کار کړی دي. ولې؟ ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه. دا اوس د همدغو کسانو څخه ډېری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي. که دوی چیرې وغواړي، ډېری کسان غواړي چې زده کړه وکړي، خو یوازینی شی دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل، د المان حکومت د ژبې د برخه پروګرامونه چې دي هغه ډېر پیچلي دي. باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش پدې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتماً واخلي. دا د بي یو سند کې لږ تر لږه دوی خبرې وکولای شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتماً دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ د دوی سره مالی مرستې کوي، د دغو مالی مرستونه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي، د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره.
د مو په نظر باندې یو تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هیڅ شی نه دی اورېدلې چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي. ټول خلک کولای شي چې په افغانستان ته یو خپل کورنۍ ته پیسې واستوي، په رسمي ډول باندې هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولای شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دی چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته قرار شي، د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت په خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده. هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللی وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستانه راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډېر ژر بیرته افغانستان ته ولاړل، هلته سفرونه وکړل. ما د تلویزیون د جرمني د یو تلویزیون راپور وکړ او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې هلته د خبره یادیږي چې د جرمني حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیوادونو کې پناه اخیستې ده، د هغو د اسنادو په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده؟
دا خبره په بلجیم کې البته دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینې ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. په هیڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو 18 کلن ځوان چې د 18 د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار او مور مثلا هم وروسته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی بیرته ځي افغانستان ته ورځي. یوازی همدغه کس چې د البته د ده هغه کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزو سره وه هغه وی اکثره په هیڅ صورت سره نشي کوله. حتی که چیرې ډېرې داسې پیښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بېرته پوښتنې وکړوي که نه هم شوي دي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونې تر پایه پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لنډې کو. ما غوښتل دا د ژوند رنګونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلونه زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینیر صاحب بشیر له تاسو نه د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لرئ، روزمره له هغو سره ګورئ، کورنیو له ستونزو خبرېږئ، داسې دردونکې پیښې چې په یادولو ورزی او اوریدونکي واوري تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یو یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
روشم دغه کیسې ډېرې زیاتې دي کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني سړی ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. افغان سره مخ شوم چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تیرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ما ته یو ډېر دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر را ښکاره کړ. راته ویل چې زه چې کله دلته راتللم ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو وو او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی او ویل چې زه چې کله هغه ته وایم نو دی ما ته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستا پلار یم یا مور ورته وایي. نو ما ته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او تله تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ما ته وکړله زه یې وژړولم. واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وځورولم. خو له هغه سره موږ د کډوال سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخه کې د نیمګړتیاوې درلودلې چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخه کې چې کوم کسان وه هغوی ډېره همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د په کار وه بشپړ مور ته تشریح کړ، هغه ورته جوړ تایید کړل او بیرته ور یې کړل او پس له یوازې 15 میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري. نو داسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي او راځي له تیرو 9 کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د ان دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. د هغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نورې کیسې کوي، دا معنا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې ان دې ته تږی دی، وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بل ته راتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته چې هر څوک راسي مزید وي او دلته به ساعت به تېرې وي، دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته ځلن یا هلته یې ویني یا ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولې زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي دلته ژوند اسانه نه دی، دلته هغه ژوند چې دوی په خپلو کورونو کې کوي تر هغه لږ چنده سخت دی. دلته به په یوه چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوې، په هماغه کې به ځې او که د یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست نو دلته په هغه ورځ تا دغه چپ قدم تا ته وایي چې دا ستا یو جرم دی، تا به دومره ځوروي چې ته به خپله حیران یې. نو زه وایم د ټولو افغانان چې دغه د ژوند رنګونه دا خپرونه اوري او زموږ را اوري، هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي، کوشش وکړئ بغیر قانوني لارو مه راځئ، د لوړو زده کړو له لارې راشئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یو ښه قرارداد باندې کار کوو، او زه دلته ته ماته اړتیا لرې زه تا ته اړتیا نه لرم، دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټولو ته ور وښایاست. زه هم تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې دوی هغوی ته وښایي چې موږ تاسو ته اړتیا نه لرو، اوس چې دغه کوم کسان راغلي دا د مجبوریتونو له وجې راغلي، خو دوی باید ورته وښایي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو.
کور مو ودان. انجینر صاحب بشیر، تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې ښایي له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنیو سره حتما په تماس کې یاست، که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمني کې چې دی او زاهدي صاحب ورسره تماس لري، ولی په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوه یوه جلا کیسه ده. تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدلی دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولی وي؟
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي، ډېرې سخت دي. فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسیفیک یا مشخصه کیسه به درته ونه کړم، ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو د خبرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې دوی په بلجیم کې دي او د نورو افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یو کیسه وکړم، هغه د دې یو حقیقت ورسوم. د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي. موږ په افغان ټپس کې موږ یو د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې او یکشنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي، خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي یا خپلې کیسې راته کوي. چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام را لېږلی و چې دوی منفي دي، یعنی اسناد یې نه دي اخیستي او دوی د ما نه د هغه غوښتنه کوله، د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید ته مشوره ورکړم، ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي، کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي. دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل، ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو، دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي. دا دی چې دوی کوم کارونو کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونو کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونو ته ځي، دوی په هغه باندې فوکس وکړي، دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري. او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمېر بیخي ډېر زیات شوی دی، سره له دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمېر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي، یعنې د ډینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی. ځکه اوس شو ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې په بلجیم کې افغانان اوسېږي.
مننه. که په وروستۍ شېبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکړي، مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډېره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په یعنی په ډېر پڅ روان دی دا کار. په بلجیم کې څنګه دی؟
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته، البته کله چې طالبان حاکمیت رامنځته شو، بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل، هغه د منځه تللي دي، هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي. او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي سخت شوي دي، اکثره دوی قوی دلایل ته ضرورت لري یا قوی دلایل په فکر دي تر څو په ناکه کې چې دا کډوال یا دا افغان چې دی
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام مو اورید په دې خبرونه کې میلمانه او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همدارس صفت الله زاهدی خبریال او د کډوالو رضاکار ترنو اوریدونکو له خپل میلمانو مننه کوو له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده ز احمد تکل د دې خبرونه چلون کوي لته سو اجازه غواړم د ازادي رادیو د فاتح خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.